د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد تتران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د عامو پوسین کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله د جوزجان د دوو ولسوالیو د استوګنو له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
د هم د مهمه خبرونو سر چې کې د پکتیا د ګمرک چارواکي خبرداري ورکوي ک چې د حکومت په داخله کې یو شمېر کسان له مداخله لاس و نخلي نو دوی به نمونه افشا کړي. د جرمني ینا په هنتون د کابل په هنتون له الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماستر پروګرام پیلوي. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له خونې وغړي او غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړه. د پیښې په اړه د امریکایي ځواکونو خبر پاڼه وایي موږ ډیر خوشنۍ یو چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شول. موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د زخمیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله لرو. د تیرې دوشنبې په ورځ د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسټه په حمله کې و عسکر وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوي مرستې وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې پرون هم هغو بې ځایه شوو کورنیو ته چې د غنیخیلو په ولسوالۍ کې پرتې دي خوراکي مواد او نور ضروري شیان وویشل. بې ځایه شوي خلک وایي چې کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې منځتللی او تر خیمو لاندې ژوند کوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسان په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او هدف یې دا ده چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي که د مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او وبه نشي کولی چې د عوایدو په برخه کې ورکړ شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني ینا پوهنتون د کابل پوهنتون د المانیا ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماستر پروګرام پیلوي. د جرمني د اکاډمیکو تعلیماتو د تبادلې پروګرام هغو افغانو محصلانو ته چې د جرمني ادبیاتو په اړه له لوړو زده کړو او څېړنې سره علاقه مندي لري په ینا پوهنتون کې د همکارۍ یو دفتر پرانیستی. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي وایي چې یو شمېر محصلان به د ځینو کورسونو لپاره د جرمني ینا پوهنتون ته استول کیږي. په ریپورت کې ویل شوي چې د امنیت د خرابوالي له امله به ځینې کورسونه په تاجکستان کې جوړیږي. په مزار شریف او هرات کې به هم د جرمني ژبې د زده کړې کورسونه جوړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 70 پوله، یو روپۍ یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته وویل چې له هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اورېدل کیږي. ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي.
موږ به د اسرائیل په ګډون د خپلو متحدانو او شریکانو څنګ ته درېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه چې هغه بېګناه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي قرار نه شو، ژورنالیست جیسن ریزایان باید آزاد شي، پاستور سید عبید یعنی امیر حکمتی باید آزاد شي، ایران باید له موږ سره د رابرت لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. آشتن کارتر په اسرائیل، سعودي عربستان او اردن کې له چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې له امله پر اندېښنو د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی. کارتر پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران د اټومي موافقې تر ټولو ستر مخالف دی وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا به د اسرائیل په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د پراختیا مخنیوی وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرون اردن ته ولاړ او نن به سعودي عربستان ته ورسیږي. او د روسیې د عدلی وزارت هغو دولسو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي. د دې وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ادارې باید پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خبرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. د روسیې د عدلی وزارت ویلي د خبرداري په روسیه کې د بشری حقوقو د یاد مرکز، د سخاروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسه او د بشری حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جوزجان د دوو ولسوالیو استوګن د عامو په سیند کې د اوبو د زیاتېدو له امله د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزیر به د یوې مودې په مخه سرپرست پاتې شي. په کندهار کې کلالي صنعت په پښو ولاړ دی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري د کور کلی په پروګرام کې هم دا موضوع څېړو چې د ماشومانو وهل څه منفي اغېز شیندي. د ګوړیا چارونیس پروګرام هم لرو. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د عامو په سیند کې به سش کال اوبه ډېرې زیات شي. د جوزجان والی لطف الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینې سروېګانو پر اساس شایي سش کال په عامو دریاب کې د اوبو ارتفاع دومره لوړه شي چې په تیرو پنځو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جوزجان والی زیاته کړه چې د هغو ولسوالیو یو شمېر خلک چې د سیند غاړې ته نږدې پراته دي نورو سیمو ته کډه کیږي. جزئیات ته فرشتي جلال زی پراپور کې.
د جوزجان والی وای د امو دریاب اوبه شای سشکال په بیساری ډول زیات شي او د سیلونو لامل شای خلکو ته ډیر zarar ورسیږي. والی لطف الله عزیزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د امو دریاب د اوبو کچل وړه شوی او د نږدې ولسوالیو خلک کړه کېدو ته مجبور کړی دي. د دریاب اوبه ډیر زیات شوی دي. د اوبو کچ تر دې حالت تقریبا 2 متر وړه شوی ده. زموږ د خماب او خخیر ولسوالیو خلک تر فشار لاندې دي. یو شمېر کسان په سیمه کې د اوبو د تهدید له امله نورو ولسوالیو ته کډه شوي دي. د جوزجان والی څرګنده کړه چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ډلې یې تر خطر لاندې ولسوالیو ته استولې دي. د والی په وینا مرستندویه ډلې هڅې کوي چې د دریاب نږدې سیمو کې د شګې بوجۍ ځای پر ځای کړي څو د خلکو کورونه او زراعتي ځمکې له سیله وژغورل سي. خو د جوزجان د والی په وینا دا هڅې کافي نه دي. لطف الله عزیزی وای
از بعضې سروې هایی که از درخیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا
هغه سرویګانې چې په ازبکستان کې د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه شوې داسې اټکل کوي چې د امو دریاب اوبه ښایي دومره زیات شي چې په تېرو 50 کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو ارتفاع به 4 مترو ته ورسېږي او که داسې وشي نو موږ ته به ډېر تاوان ورسوي او زموږ خلک به ډېر وځپي، خو خدای دې وکړي چې داسې ونه شي. د جوزجان والي زیاته کړه چې د اوبو کچه هره ورځ لوړېږي او دوی هڅه کوي چې په شاوخوا کې پرتې کورنۍ امنو ځایونو ته ولېږدوي او له ګاونډیو هېوادو سره یې د اوبو د تنظیم پر پروګرامونو خبرې پیل کړې دي. د ښاغلي عزیزي په وینا په سیمه کې د امنیت خرابوالی د اوږدمهالو پروژو د عملي کېدو مخنیوی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې د اوبو د ستونزې د حل هڅې به کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د پکتیا په ګمرک کې لښته ستونزو او په ورته وخت کې د ګمرک د عوایدو له زیاتېدو خبرو، خو اوس پر شو د افغانستان د دفاع وزارت مسلې ته. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د دفاع وزیر سرپرستی به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي، خو اجرایي ریاست وایي چې افغان حکومت کار کوي تر څو یو مناسب شخص د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. تفصیل د ناجي صاپوي په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسی جرګه د دفاع د کاندید وزیر معرفي کېدو ته شپې او ورځې شماري، یو شمېر حکومتي سرچینې وایي چې د دفاع وزارت سرپرست به تر نامعلومې مودې پورې د سرپرست په توګه پاتې شي. د معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د معصوم ستانکزي سرپرستي څو میاشتې دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې لا هم د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبري روانې دي.
حکومت د دفاع وزیر پر مسله باندې کار کوي. د حکومت دواړه رهبران په دې اړه بحثونه سره کوي چې څوک یو وړ او مناسب شخص دی او څومره ژر شونی ده چې ولسي جرګې تایید راخیستل لپاره مرسته کوي. په دې اړه بحثونه شوي دي. اما لا هم تر اوسه نتیجه په لاس کې نه لرو. هر کله چې دغه بحثونه نتیجه ورکړي نوې د دفاع نامزد وزیر به پارلمان ته معرفي کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی له رسنیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی و، خو ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړیو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی اوس د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. له بلې خوا افغان کارپوه جاوید کوهستانی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي وحدت حکومت مشران داسې نظر لري چې معصوم ستانکزی تر شپږو میاشتو پورې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېږدي.
ستانکزی صاحب مثلا تر شپږ میاشت پورې په نظر دی چې د سرپرست به پاتې شي. متاسفانه په دې نږدې لس میاشت کې د خپل حکومت مشکل لري، هم اختلافات دی د اجرایه رئیس او رئیس جمهور په خپل منځ کې. ممکن دغه اختلافات تر اوسه د دې لامل شوې ده چې دا کاندید وزیر معرفي شوې نه دي.
خغلی کوهستانی هم دارنګ ویل چې پر روان وضعیت کې کچېر ولسمشر د دفاع سرپرست وزیر ته هم صلاحیتونه ورکړي، نو په دې به وتوانیږي چې خپل کارونه په خټوګه ترسره کړي. د دې په وینا چې ولسی جرګه او حکومت باید روانو شرایطو ته په کتو د دفاع وزارت سرپرست سره هر اړخیزه مرسته وکړي تر څو په هیواد کې د جګړې لمن نوره پراخه نشي.
په هلمند کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د ډبرو کان، د روخام ډبرو کان تر بل هر وخت قاچاقوړونکو او غیر مسؤولو کسانو تر خطر لاندې دی. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو، خو اوس به د پکتیا ګمرک ته ورشو. د پکتیا د ګمرک په اړه د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې دوی نومونه هم افشا کړي. نورحال د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسول کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دي دې مخه ونیولای شي او یا د خلک په دې قانی شي چې وروره دا د تعهد حدود نه دي او ته په دې کې ګوتما وها او په مختلفو بهانو خلک دې تمام مجبوره وا چې تاسو په حق او یا په امتیازاتو قایل شي که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډېر نور هم پرمختګ او ډېر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مدرته وایم چې په هېڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به نه وي ستونزې به وي خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکوم چې راډي شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضې خلک شته چې هغه دید بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم، کوم مقام کې یم، په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم، خو داسې اوس د دې جواب نه
دی. زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي.
هر څه چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد مدرک پاکستان دی شواهد راوخه تر څو د سات خاطر باندې کار وکړو. هغه راته چې ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي الله په نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټې نظر ته ونی چې هغه شخصي ګټ شاته وګرځي تر څو د غلارې ته د ترانزیت پاول نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یو څه تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلارې ته ځي کوي
نوموړي زیاته کړه چې که چېرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه له کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به یې د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوانو او غوښتنو پر اساس یې په عوایدو منفي تاثیرات راځي په داسې حال کې کوي چې سګنی عواید یې د تېر کال په پرتله د دوی په خبره 50% لوړ تللي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له و د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د رخام له ډبرې جوړ شوي میزونه د معرفت لوحې او ګلاسونه مو لیدلې دي. په هلمند کې له پاکستان سره په ګډه پوله د دې ډبرې کان تر بل هر وخت د قاچاقبرانو او غیر مسؤولو کسانو د کیندنو له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو.
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یو دښته د ریک په منځ کې د دې شو خنشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړې او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګه کې د سنگي روخام په برکې ترول کېږي. تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغه څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد څه وایي؟ هغه داسې نه دی چې په قاچاق وکېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسته امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي، ټکس طالب زندې اخلي. د یو خو د حکومت زندي اخلي باریج مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درک نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅی او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او د دې ما مټران وسول د خلک یې وړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولی د صحیح څه لري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم کانونه چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبرو لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلینو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاین دین لري. دوی 1500 د ورځې استخراجوي ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولی داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کیږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پرسیا سوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه درخام پبلیکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک له بعضې مشخص پروګرامونه موږ لرو سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قرارداد باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده که څه هم ښکلې او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په لاندې افغانستان د خصوصاً د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجارت موږ داسې نشته کړي چې خدای دغه وکړي سرمایهګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره په فابریکې جوړ کړی. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 50 ټنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسان ته د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شننکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د هلمند د ډبرو پر ستونزو به ډبره کیښتو او په ګاونډي کندهار کې به د خاورو صنعت ته مخه کړو. په کندهار کې د کلالي لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې ښه بازار لري. له کندهاره صادق رښتینی.
کلالي هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا ول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوي به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالي تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دي. په کار بخت کولالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ په فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي دا موږ خپل تولید دي موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک دغه دي نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي.
موږ څه خلک باید خپل وطن شه باید وکاري خپل کنجي وکاري که په وټل کې که په کور کې باید په پلاستیک څخه کار وانه کړي باید نه ښکنه څخه کار وانه کړي خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه بیا دې
کولالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خښته چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بایدي لوی مثال د مشه بابا ګمبت د طالبانو په شپو کې جلا کوله او قلم په چکوشه د خښې زنده رئیس نه کړی نو په دا بازار کې ځانې پاکستاني او چینایي او دا خښې دغه نه لري دونه مقاومت نه لري مګر زموږ خښته چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایش دي د خلکو څخه دا خوایش دي چې باید خپل وطن شي کار کړي
د خلک چې په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خښتي یا د پاکستان خښتي یا د ایران خښتي کاری دي چې موږ سره یې چې سل کال دوام لري چې د ځای د دینګ د تعمیر په سل کال کې 200 کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز د کلالي هنر خورا پخوانی او پرمختللی کیسه بولي. نوموړی وایي چې که څه هم دا 15,000 کلن هنر پر ځای پاتې دی خو په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ته ورته سوی دی. په عیني حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي تر څو د کندهاري هنر یوازې تر کندهاره محدود نسی.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه ابراهیم صاحب له کابل راپور لري.
د کابل یو شمیر خاریان وایي چې په دې وروستیو کې د غازی موټرو د سوځېدلو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي وایي کسو غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي نو باید د په موټر کې د غاز سیستم په ټاکلي سټانډرډ سره فعال شي.
کابل اوسیدونکي مثلا چستای نه جوړیږي او سټانډرډ نه جوړیږي د لعمل دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت خنی او د لعمل مثلا مختلف پیخ را مست کیږي.
نو مسمت الله دا زر خدا دا اول بعد سټانډرډ حالت کی جوړ سي ترڅو اس مشکل غ موټر ته پیدا تخنیکی مشکل پیدا نه سي او بل دا دسي دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي او مشکل دا دسي صحیح دا ور اخلي غان دسي چندان تخنیکی جوړ کړی نه غ ور اخلي او مشکل جوړ سي پکې موټر ته دتی ور خلک خراب سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا 4-5 کسه زخمیان او 2 کسه په دسپیچري کې خپل یو واقعیه کې یو ډریور شهید شوی بلکې
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټانډرډ غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سره چې دا د فورونو ډبې لګي دا ایرانی ډبې نه لسکلي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دی ایرانی بګشته دا بې کیفیته مال پکې لګي یلی ګرځان نه لګي 2,500-3,000 پوشي ته ګوري نو دا قانوني شنه لګي.
دا تیلو پر ځای له غازو څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یو نوې طریقه ده چې ډیری خلک یې د غازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعالې شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نادیا میوان لزابل علی کی امریکا پلوگر کی د افغان ځواکونو پر وشن خواشینی شولې مش پدې بسنه نکوه. قاری حسی خان تندر لیکي د سولې خبري باید په کابل کې وشي او د افغانانو ترمنځ بهرنیان پکې ګډون ونکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي طالبان باید عملی سولې ته په صداقت آماده شي. ولی الله خیاط له زابل لیکي په زابل کې سخت وچکالی ده، د څښاکو بلا کمی دي. او حفیظ کونړی پوښتنه کوي د افغانستان کرکټ ټیم نړیوال جام ته وتلی نه وروره افغانستان که سبا له پاپوا نیوګینی څخه مسابقه وګټله د 2018 کال د شلو ورو نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحب څخه.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړې. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې په نوم د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوې مرستې وکړي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د روسیې د عدلي وزارت هغو 12 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا جوړش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د کوړې اچار 19 پروګرام لرو او د کول کور کلی په پروګرام کې به د ماشومانو د روزنې په اړه واوري. دا مسله په کیسې ډول شوې ده که چیرته کوم کسان ماشوم ووهي آیا د ماشوم په تربیه باندې دغه څه ډول اثر لري؟ دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د بندیزونو لري کولو بهیر شای په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. دا خبره جان کیری امریکا ژغ راډیو ته په مرکه کې کړې ده. د جان کیری د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زید په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بندیزونو د لرې کېدو لپاره باید ایران او د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره ځینې کارونه ترسره کړي او یو شمیر مسالې باید حل شي ترڅو د بندیزونو د لرې کېدو لړۍ پیل شي. د دقیقې نیټې څرګندول ګران کار دی. خو د بندیزونو د لرې کېدو بهیر شایي نورې شپږ میاشتې وخت ونیسي. په دې پورې هم اړه لري چې په راتلونکي کې څه کېږي، خو زه فکر نه کوم چې تر دې مخکې به بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اټومي موافقې پر اساس به له ایران سره پر سوداګرۍ، سفر، پانګونې او داسې نورو سکتورونو چې ګټه یې خلکو ته رسیږي بندیزونه محدود شي او د ایران خلکو ته د ښه ژوند امکانات به زیات شي.
Well, it includes potential of travel, but what it includes immediately is
په موافقه کې امریکا ته د ایرانیانو په سفر د بندیز د لرې کېدو امکان شامل دی. له شیخو هغه څه چې دا اوس په موافقه کې راغلي پر مالی چارو او بانکونو او د موادو پر لېږدولو ځانګړي بندیزونه دي چې هغه به لري شي. د ایران خوراکي موادو ته به د خرڅېدو اجازه ورکړي. د پیستو، غالیو او داسې نورو شیانو پر خرڅلاو باندې به بندیز لري شي، خو زموږ اساسي بندیزونه به پاتې وي. ایران، جرمنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د جولای په 14مه د ایران د اټومي پروګرام د محدودیدو په بدل کې پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې د دې موافقې په اړه رای واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که کانګرس دا موافقه رد کړي له خپله صلاحیته به کار واخلي او د کانګرس پریکړه به ویتو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 19مه وویل چې د موافقې متن یې د کتنې لپاره کانګرس ته استولی دی. د موافقې ردېدل به شاید ولسمشر اوباما او د کانګرس ترمنځ پیچلې ستونزې پیدا کړي. جان کیری وویل چې په کانګرس کې یو شمېر کسان پرته له دې چې د موافقې متن ولولي مخالفت څرګندوي او خبرداری ورکړ چې د موافقې ردول به د جنگ او بحران د غوره کولو معنا ولري.
Well, Congress has 60 days, so September 19th. there should by then sometime
کانګرس شپېته ورځې وخت لري نو د سپتمبر په 19مه باید رای واخیستل سي او که چیرې داسې وسي په دې معنا به وي چې موافقه به له هغې ورځې د عملي کېدو په لور لاړه شي او تر هغه وروسته یو شمېر کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ د څارنې اداره یې باید ترسره کړي څو بندیزونه لري شي نو شاید د شپږو میاشتو په شاوخوا کې وخت ونیسي. جان کیري په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې امریکا پر ډیموکراسۍ او د خلکو پر حق باور لري او تل به یې د دفاع لپاره ودرېږي. کیری وویل چې په ایران کې د زندانی شوی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره به خپلې هڅې جاری وساتي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو فرشته مرسلې وړاندې کوي.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمن دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د مخ خپل په یادې کې سي ډیر ښه او منطقي استدلال بل مو سره وو ولې د دې لپاره سي واړو استمغه کېږي ته کشري
ستې شي بو کې تمثيلي ټوټام چمتو شوی لم افرشتي مرسل سره اوسئ. درنو اوردونکو په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلن به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلن د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سو کو سفیره کوم مکنه بیا بزور لیکم په نرمه خو کونه منی خو لا محل به بیا وهل ورکه
زر پوغه سگیګه مزه ته خاصت مخ خاصت نه سیمه یو خبرو کې لزان به خزلم توریګه اکثر وخت لیکور نو به خوزه ما
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني. د کابل سن کې مرید خپل ګوندیانو کیسه کوي.
خو مقصد مورې سو ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوه دې غریب به منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سوغه خیر ده دې ځوان نه فکر نه کیږي د څه وخل به وخت څه وخت به خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درېش په سلوش په ځان دې به دغه نام راسته د سې دوه لورګانې نورې مند سې و اخر نسو هغه دی وړي وړي وای خسوار کې واده یې کړل سره د سې ماین دوته د سې ډیر ز تعجب کوم سره کموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکارا کې دوه مشرانه نو سړي سپین کړای نو د سې کورونه دیونه کې دوه ډیر بد کړل
که چرا ده نوی ځوانانو خبرې واوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوي ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لاښه ځلېدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد زیازیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي، ول ډېر ځوانان دي چې هغه حتی کېدای شي نابغه وي. د ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړه وو لستمه غږېږه ته کشرې دا منم سې په ځوانۍ کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکلې وي، ولې کېدای سي چې مشران ورته ځیر سي هغه څه چې د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکړي. اول د دوی ځوان نسل له ځان سره وارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونو ته یې باید رشد ورکړي، هغوی ته باید اجازه ورکړي، فرصت ورکړي. کوم څه چې نامعقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهوي، پوهاوی دې ورته وکړي. زه حتی لفظي تشنج یا شخړه پکې ردومه، او وهل او ټکول او فزیکي برخورد خو په ځای پرېږده، ځکه چې ډېرې ناوړې پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبیدالله عابد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکې ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي، ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که مونږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر هالند ته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول، چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نه شئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چېرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وهئ هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډېر مهم شی ده، نه وهل. نو مثالونه دلته ډېر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوا نه توهین کېږي، د مور له خوا نه توهین کېږي. تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره شی نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کېږي. هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخه ته ویسي.
د وردګو اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار دا تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نشي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري. نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنیو سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا بې کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په د چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم، په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلې چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحله ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړو، احساسات، یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیصله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړبه کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم چې دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د یو پلار په حیث، د یو ښوونکي په حیث، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا چې صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو، ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې دا چې په دې مرحله کې له موږ سره د یو پلار او د مور په حیث کومک نسي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دا تشویق کړو، د تر یو ماشوم په سترګه، د تر یو بېکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو، دی په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تیښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه تورېږي، له کور نه زړه تورېږي، له ټولنې نه زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي. دوی سره خبرې سوي دي ارواپوهانو په وسیله، یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې ښودلې، پلار یې ښودلې، د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي. که ښه هویت پیدا کړي، ښه شخص به یې په آینده کې، او که ناوړه یا متزلزله هویت یې پیدا کړي یا شخصیت یې جوړ سي، په راتلونکي کې تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی سالم انسان دی.
قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو پک لغږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي، بیا نو هغه وی چې ناروغه کیږي.
خدای دا ډاکټر صاحب اوس چیرې دی؟ وروره دا ډاکټر صاحب ته مې چیرې راځي؟ دا مریض یخي په عذاب دی. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکړئ
دی خواته سه. دا ډاکټر صاحب ناروغه ده،
خوري راشه راشه، دغه چپرکټ باندې ځان واچو. خیر خیر،
په عذاب ده ډاکټر صاحب.
دا ولې خوري؟
بیا ګرای سه دغه سه خوایم ګرځي شي بد پر لګېدلې دي، نه پېژم څه پسې وي.
خوري څه شي خوړلې و بیګا؟
زهر مې خوړلې دي. څه شي مې خوړلې دي ډاکټر صاحب؟ دغه شي چې تاسو خوري ما هم خوړلې دي. وې
په غوسه کېږه ما خوري، دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نه وکړم.
سم آلور ته وایې دونو که شروع ما په کړې ترکاری او سره خوړل ته بلې شي نه دي خوړلې.
شروع خو باسي نه و؟
یا تازه شروع مې په کړې و.
ها ها، ترکاری مو پری منځلې و؟
خدا منځلې و ډاکټر صاحب. څه د پټي نه خو مې نه وراش کولې چې خوړلې مې.
ډاکټر صاحب دا قسمه پاکه پری منځلې و، دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخورم پاکه مې پرېوله، تیار مې شې و را مې و.
دوه ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې شو، ما په کوڅه کې نه وړې چې شې مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شې و.
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي، کاغذ بندوي، نو هم دومره سوري لري چې دغه غرد پیرا شي چې دا ترکاري د قسمه کوي.
نه ډاکټر صاحب، خلاص خو نه پرېږم چې کومې خواته نه لږه د میکروبونه وسته.
کله چې ترکاري پاکوي، خواړه پاکوي، روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي، دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي. اول ډوډۍ تیاره کړئ، ترکاری تیاره اوبو کې کېږي، چې ډوډۍ تیاره شو ترکاری او کاش کې پاکې کړئ، یا په مالګا یا په کلورو باندې پاک ترکاری ومینځئ، وی خوري هیڅ نقص نه لري. دغه هر شی تازه میوم چې کله خوري په ماغه ساتي پری مینځئ وی خوري.
کمی دال په یادو نورې ترکاری نه خورم.
وی خوره خوري، بدون دې ترکاری نم نه کیږي، ترکاری ګټه لري خو پاکې پری مینځئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو جو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو به په یاد دي چې ویل به یې په شپږو میاشتو کې به نه څوک وژه پاتې سي او نه بېکاره. خو له شپږو میاشتو وروسته هم خواران دوه چنده سول او هم بېکاران، جنګونه خو یې له چنده وتلي دي. نو چې دغو وعدو ته سړی ګوري، دا ګمان وکړي چې ښایي حکومت والاو به د خپلو وعدو سرچپه حالت ښودلی وي. د خپرونې په پیل کې مو د غټو خلکو د مقررې له جریانه خبره وو، سمه لکه د دریم ټولګي ازموینه چې وي.
خا ته کوم پوسټه کاندید سوی؟
سب زه د ولایت پوسټه کاندید سوی.
خا آفرین، ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که اسانه پوښتنې راڅخه وکړې مهرباني به مو وي، ځکه چې صاحب دا ډېر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي.
اسانه پوښتنې درڅخه کوم، مه وارخطا کېږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب.
یو لنډ او اسانه د ریاضي سوال ده.
بله صاحب.
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفی دوه ضرب دوو تقسیم پر دوو څو کېږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دوه جمع دوه منفی دوه ضرب دوه تقسیم پر دوه دامې دي هم دوه.
پینزه ثانیه دی پورست وی دو ثانیه نوری هم لری
من نسب ضرب دو چلور منفی دو دو تقسیم پا دو سفر
وقت خلاصو چو کیگی؟
سب یو زلی بیای را تک تکرار کی
نه لده سوال نده سفر واخیست دو همه پختنه تا تیاری؟
و سب
دو همه پختنه ده بیالوجی ده او اغا داسته ده که چیر خرد چلور و پخو پرزای دو پخی در لودهی نو چه بسه بیوی؟ پر لسو سانیو که باید زواب را تووی
که خرد چلور و پخو پرزای دو پخی در لودهی نو چه بشه بیوی؟
اوهو
سب خربه لغا تینس وی وحلی
اولی؟
ځکه چې په دوپ خوب او ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی
او وخت دې خلاص دی خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم ښه چرد یې ووهه
صاحب بهر به یې نه سوی وړی
ولې
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بار له شا ښکته ښویېده
او که یې پرې تړلی وای
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دې یوړي
مننه صاحب مننه
درېمې پوښتنې ته چمتو یې
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه
ولې
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده
آسانه ده مه وارخطا کېږه د ادبیاتو پوښتنه ده
ښه صاحب ویې کړه نو
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه وو په پنځو ثانیو کې ځواب غواړم
که شاعر نه وای نو صاحب نه به معشوقه وه نه به غماز وو نه به ګودر وو نه به سرې شونډې وې او نه تورې زلفې وې او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې
وخت دې پوره سو
او صاحب نه به دا جنګونه وه
والی
ځکه چې جنگونه خام دوی ته ودی
او ساده والی صاحب اول داسې نه وای چې که شاعر نه نو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
او دا ناکام سوی
خارج کې اوسېدونکو خپلوانو ته ناحقه د سړي تمه وي چې ډالر یا یورو به راولېږي راځئ له همدغسې یوې کیسې مو خبر کړو
و سړیا هغه ورور دې ویل چې په دوو بجو له کوره ونوځې ټلیفون کوي
چیرته به لاړ شم وښځې د قرضارانو له لاسه هسې هم له کوره نشم وتلی
پلاره کاکا مې ویل چې یو قلم او کاغذ هم درسره کېده
د څه شي لپاره
البته د سودا لیس به در باندې نیسي چې بیا هغومره روپۍ درته راولېږي
پلاره ګوره چې پام دې وي د ما د آرایش سامان او جامې دې میرینې شي
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیس کې ورسره ونیسه
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي
یو خو دې د تا د سپېره خوله پښادی سي یوه ورځ دې م ښه خبره تېرنه را ونه ایسته
ښځې څه درته ووایم نو لکه چې دا اوس یې پېژنې دا لس دولس کاله په اروپا کې دی څو روپۍ درته رالېږلي دي زه ته ووایه
که ټول یې همدا اوس یو ځای راولېږي
که یو ځای راولېږي یو ښه کور به پې واخلو که څنګه مورې
غشه د ما د کوژدې ورته ووایه خوله خو دې نه ماتېږي
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه
خوله دې مه راباندې ماتوه
تاسو ولې یو بل ته برک برک کېږئ
هسې لیونی شوی دی
ګوره که یې پوښتنه وکړه چې څال مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه چې ورته ونه وایې چې ښه یو سام ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي ابل ځلې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي
بلا وهلی یې ورته ووایه چې ډالر را روان دي خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو ډالر ورته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي
هله پلاره ژر کوه ټلیفون وکېږه
غلی شه هلو
هلو هلو سلام وروره ته یې
وروره زه یم څنګه یې ښه یې
شکر دی ښه یم ته څنګه یې ورېندار او بچیان دې څنګه دي
شکر دی ښه دي ښه یو ټول ښه دي د تا بچیان څنګه دي
وروره خدی کلاب ته تلی کنه اوس به مې درسره غږولی وای
شکر دی چې خدی
وروره کاغذ او قلم خو در سره دی.
او وروره دواړه مې تیاری خې دی.
ښه نو یو څه درته وایم چې ویلې کې
په دواړو سترګو وروره ووایه.
هلو اورې؟
وروره اورم.
ګوره وروره تکلیف درته کېږي، دغه شیان چې درته وایم وابه اخلې او ژر به یې راولېږي، پیسې به بیا ژر در ولېږم.
ښه په سترګو وروره هېڅ خبره نه ده، ووایه.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ راته واخلې، خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزې، هغه غالۍ ښې پېژنې. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سې چرخه تن سي ډي راته واخلې او را وبه یې لېږې، ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزې، هسې نه چې د دو چرخه تن واخلې.
ښه. هلو
هلو هلو وروره، غږ دې نه راځي.
هلو
هلو
اورې؟
هلو اورې؟
هلو اورې کاکا؟
هلو هلو زي قطع شو.
اوس دغه صدر هم واوري.
بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، چې بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، تر کده په هغه را شرم او حیا کرا، تر کده په هغه را شرم او حیا کرا. دو کسان بداس چا نویلی دلی، دو کسان بداس چا نویلی دلی، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، تر کد پ اغیور شرم او حیا کڑا، تر کد پ اغیور شرم او حیا کڑا. چیز د شو چل د نور خیانتونو، چیز دا شو چل د نور خیانتونو، پاس لها غیر شوت خوړو تشاکا، پاس لها غیر شوت خوړو تشاکا، تر کد پ هغه ور شرم او حیا کرا، تر کد پ هغه ور شرم او حیا کرا. دو کسانو باز د دی وطن خغلی، دو کسانو باز د دی وطن خغلی، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، تر کد پا هغو را شرم و حیا کرا، تر کد پا هغو را شرم و حیا کرا. چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، تر کد پا هغو را شرم و حیا کرا، تر کد پا هغو را شرم و حیا کرا، تر کد پا هغو را شرم و حیا کرا.
دغه خبرونه د ګل آشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، موسکا احساس او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.